د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
کانو ریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا دی ودان اند ګول ورځ 2019 کال د اگست 19 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي، د ماخام پنځه نیمې په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نهه بجې دي. دیوا خبری خبرونه کی درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جوان
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو په یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه په دې خبرونه کې تاسو اوري. خلاول پکشي سرټکو ته
د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د کار دوره درې کاله نور هم د کړې شوې ده.
چیکره نه د پاکستان تریګ انصاف حکومت جوړ شوی دی، نو دا صحکاری چې وزیر اعظم عمران خان د پوسر لخر جنرال قمر جاوید باجوه باندې زیات اعتبار لري.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د تیر یو کال شوو کارونو ستاینه کوي، خو مخالف ډلې او ناقدین وای حکومت په وادو پوره کولو کې ناکامه شوی او د ملک اقتصاد د تیر وختونو په نسبت زیات خراب شوی.
او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو د سلمي کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پیل شوې جګړې ریښه او ځالې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته دي او د دې ادعا د ثابتولو لپاره شواهد او اسناد په واک لري.
خو د وطن مینه لکه د مور مینې غوندې ده، او چا باندې چې مور ګرانه اوسېږي نو وطن پې ګرانی.
سرټکې تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل.
د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د کار دوره درې کاله نور هم اوږده کړې شوې ده. دغه خبر د ګول یا دوشنبه په ورځ د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د دفتر لخوا خبر شوې ده. د عمران خان دفتر ویلي دغه پریکړې د سیمې د امنیتي وضعیت لپاره کړې ده. جنرال باجوه د پاکستان د لوی درستیز په توګه د پخواني وزیر لومړي وزیر نواز شریف لخوا د 2014 کال په نومبر کې ټاکل شوی و.
د پاکستان موجوده حکومت یو کال پوره شو، خو ماشی پوهان وایي حکومت هغه لوزونه پوره نه کړه چې د انتخاباتو په وخت کې کړی وو. د ماهرینو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف حکومت واکې راتلو سره د سختو اقتصادي مسلو سره مخ وا، خو واکې پاتې کېدو یو کال پس هم داسې آثار یا منصوبې نه ښکاري چې دوی اقتصاد د پرمختګ په لاره روان کړو. دوی وایي د ملک عمومي د ودې شرح 15.8% نه 3% ته راښکته غورځېدلې. گرانی هم سیوا شوی او پاکستانی روپے قدر هم د ډالر په مقابله کې ډیر کم شوی. خو بلخوا د اقتصادي ماهرینو په نظر کې یو خګام د ټیکس جال خورول او حکومتي خرچي کمول دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم وای دوی په تیر یو کال کې د پخوا حکومتونو په مقابله کې ډیری منصوبې او کارونه شروع کړي چې نتیجه به ډیر زر ښکار کېدل شروع شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د پیل شوې جګړې ریښه او ځالې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته دي او د دې ادعا د ثابتولو لپاره شواهد او اسناد په واک کې لري. ولسمشر غنی د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو د سلمي کلیزې په مناسبت د ازادۍ سلی ته په پوځي پریډ کې د ګلو ګېډې د ایښودلو په مراسمو کې د کرښې هغې غاړې له ولسونو څخه غوښتي دي چې د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د روزنې مرکزونه دې ټولې نړۍ ته وښيي. ولسمشر غنی له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د ترهګرو په وحشي فعالیتونو دي نور خپل خاموشي ختمه کړي او د افغانستان د خلکو ملاتړ دې وکړي. په افغانستان کې د خپلواکۍ ورځ سږکال په ډیرو شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. افغانان وایي ځکه یې له تیر یوې میاشتې را په دې خوا د ازادۍ ورځ د لمانځلو لپاره تیاری نیولی چې د افغانستان خپلواکۍ سل کلنه شوې ده.
د پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتین وایي تر څو د پاکستان عدالتي نظام قبایلي زلو پورې نه خور شوی د دوی پر سر جوړې شوې مقدمه هیڅ حیثیت نه لري. منظور پښتین د ډیو سره خبرو کې ویلي دوی په پر امنه طریقه د خپل حق د پاره کوششونه کوي او په عدم تشدد یقین لري. یاد دی د پی ټی ایم په مشر پرست پرونچ په پوانه کې د اف ای آر کټ شوی دی. د نمخ کې د پی ټی ایم د نورو غړو پرست وخت په وخت مقدمه جوړی شوی، خو دا لاول ځل دی چې د منظور پښتین پرست سره مقدمه جوړه شوی. منظور پښتین د عدنان بیټنی سره خبرې کړي.
یعنی زمونږ په خاوره باندې زمونږ مکمل د غلامۍ شکار کړی او دومره غلامی ده چې په خپل خاوره په خپل کلی کې دننه د خپل کلی مسایل چې ډیسکس کوي هغه اف آی آر کېږي چې د خپلو خلکو سره د اختر مبارکي ما کوله په هغه باندې اف آی آر و. نو خلق دومره د دخنه په عذاب وو چې د 14 اگست منزل هم د فوجان په ټول کپړ کې راستلی او څلو کل و ډیر کم تر هغه نو ول منزل چې را دلته خو زموږ ازادي نشته دی او بل خلق وایي چې موږ ته ویلی وو چې مرجر وشي به بتاست ترقی درړو دوی ترقی نه راوړه دوی خو صرف تانه راوړه نه عدالت ته نه بل ته نه بس تر څو چې په سوت وزیرستان چې عدالتي نظام نه وي پورا پورا دا مرجر داس شوی نه وي تر هغه پر دای پایرونه مونږ یې نه مانو ځکه چې دا دروغ دي دا خو صرف دوی ته خلک راوړ چې فایرونه کوه نور هیڅ نه دي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
د افغانستان سویلی خوست ولایت له غلام خان بندر څخه په کورنۍ او سوداګریزو توکو بار ډیر شلارې موټر د خپل واقعي د سلمې کلیزي په ویاړ د پاکستان پر لور روانه شوې دي. د سوداګری او صنایعو د خونی چارواکو ویلي غلام خان بندر د افغانستان او پاکستان د سوداګرو لپاره ګټوره او اغیزمنه لار ده. کله یو خو نن په افغانستان کې د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي، بل پلو د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې یو شمیر چاودنې شوې دي چې په ترڅ کې په ګڼ شمیر ملکی وګړي ژوبل شوې دي. نور حال د دغه چاودنو په اړه زموږ همکار رحمان بندر درکوي.
د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د ګولیا دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ جلال آباد ښار کې لس چاودنې وشوې چې په کې شپږ شپږ کسان ژوبل شول او د لغمان ولایت مرکز مهترلام کې د طالبانو پر راکټ حمله کې شپږ کسان هم ژوبل شوې دي. تیر ورځ د خالی یا شنبه پر ورځ په کابل کې د واده په غونډه د حملې ذمہواري داعش منلې وو چې پکې درش په تکشان وجل شوی وو او یو سل دوه اویا نور ژوبل شوی وو. په کابل کې د داعش د خونړۍ حملې وروسته د امریکای صدر ډونالد ترامپ ویلی وو نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرۍ لیبرټري یا تجربه پاتې شي. اسوسییټډ پریس خبري ادارې د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس وایي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د دو دیر زر نه زیات ملکی کسان وجل شوی دی او د نورو کلونو په مقابل کې تیر کال تر ټولو زیات ملکی کسان وجل شول چې شمیره یې نه سوا او وشوا.
د زلا د جی 7 غونډې مهمه موضوع د عدم مساوات پر ضد جنگ ټاکل شوی. دغه موضوع د فرانس صدر ایمانوئل میکرون ټاکلی دی. د خالی پورس فرانس کې شروع شوی د نړۍ د وو عالمی طاقتونو په دې غونډه کې شپږ افریقایي ملکونو مشرانو ته هم بلنه ورکړې شوې. خو سیړنکاران وایي د غونډې مخ مخامی معاشي مسلو ته اوړېدې شي چې د جی 7 زیاتره ملکونه د اقتصادي بدحالۍ سره مخ دي. د دې نه علاوه امنیتي فکرونه به هم د غونډې په ایجنډا کې شامل وي او ماحولیاتي بدلون ته هم په ایجنډا کې ځای ورکړی شوی.
په هنګ کانګ کې په لسګونو زرو لارونکوونکو د یک شنبه ایتوار په ورځ د یو لسمې پرله پسې اونۍ لپاره په سړکونو باندې د حکومت پر ضد سوله ییز لارونونه وکړل. د روانو لارونونو له امله تېره اونۍ د هنګ کانګ په هوایي ډګر کې نږدې زر پروازونه کنسل شوي وو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلاند او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا مغیرینی ټینګار کړی چې د هنګ کانګ د خلکو د سوله ییزو لارونونو حق باید خوندي وساتل شي. په اوتاوا کې د چین سفارت په یو خبر کړي بیان کې ویلي کاناډا باید د هنګ کانګ او چین په کورنیو چارو کې د لاسوهنې څخه په بیړه لاس واخلي. په ورته وخت کې تایوان په هنګ کانګ کې د ډیموکراسي پلو لارونکوونکو ته د سیاسي پناه ورکولو وړاندیز کړي د کوم لامل چې هم چین په غوسه شوی دی.
یو شمیر کډوالو هغه وخت سپین امدادي کشتۍ نه اوبو ته ودانګل چې کلا اوپن عام نومې دغه کشتۍ د لنګر د پاره محفوظه زیلیدو. په دغه کشتۍ کې یو سل و کډوال سواره وو او د اټلی لمپیډوسا سرای لنګر اچولی وو، خو د اټلی سخت دریزه داخله وزیر میتیو سالوانی ورته اجازت نه دی ورکړی. پرون د اتوار په ورځ اوپن آرمز ویلي کشتۍ کې سواره کډوال د بیچینۍ ښکار دي او کچرې سبه د پیښه وشوه نو یورپ او سالوینی به یې ذمهواري. د عالمی قانون تر مخه یو کشتۍ که د مشکلاتو سره مخ نو تر ټولو نږدې بندر باندې لنګر اچولی شي. لمپیډوسا د لیبیا اوبو سره تر ټولو نږدې د یورپي یونین بندر دی چې په زرګونو کډوال د جنگونو او غریبۍ نه په ماتو ګډو کشتو کې د بندر ته د تحفظ په لټون کې راځي.
د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د فساد د تورونو پر سر د ګولیا دوشنبه پورې د خرطوم په یو محکمه کې راڅرګند شو. بشیر په واک کې له دېرش کاله پاتې کېدو وروسته د پوځي مشرانو لخوا په اپریل میاشت کې له واکه ګوښه کړی شو. په نوموړي باندې تورونه دي چې په غیر قانوني توګه یې بهرنۍ پیسې او سوغاتونه ترلاسه کړي دي. بشیر پلټونکو ته ویلي چې د په میلیونونو ډالر په نغدو له سعودي عربستان څخه ترلاسه کړی دی. 15 کلن بشیر خپل دودیزې سپینې جامې اغوستوي او په محکمه کې له یوې پنجرې څخه د محکمې بهیر څاره. او په وروستۍ خبر دا چې په اسپانیا کې چارواکو دا منلې ده چې د یوې پراخې اور لګیدنې له امله تر 3000 زیات خلک په ګرین کناریا کې له خپلو سیمو څخه وستل شوي دي. د دغه اور له امله د مرګ ژوبلې خبر نه دی راغلی، خو اور تر اوسه هم نه دی کابو شوی. د هسپانیا چارواکي وای تر 1100 زیات اور وژونکي او د اوبو د ډبو غورځولو 14 الوتکې د اور په مړکولو باندې کار کوي. تر اوسه پورې تر 3400 هکټاره سیمه سوځېدلې او په ګرین کناریا کې 11 سړکونه تړل شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدمتونه اوردونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان لخوا یو ځل دا ځل د دریو کالو لپاره نور هم اوږده کړای شوې ده. پام وکړئ په دې اړه وروستی حال د اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال اورنګزیب درکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوز موجوده سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده دریو نورو کارو لپاره زیاته کړې ده. ناکیدین وی د وزیر اعظم د فیصلې له وجې د پوز سینیئر افسرانو حق متاثر شوی دی. په سوشل میډیا وزیر اعظم عمران خان دا تنقید روان دی چې د خپل وزیر اعظم جوړېدو په بدل د جنرال باجوا بدل یې خلاص کړو. د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان تر مخه د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده دریو نورو کالو لپاره زیاته کړې شوې ده. او دا فیصله په سیمه کې روان د سیکورټي حالاتو تر مخه شوې ده. جنرال باجوا نومبر کال 2014 د پوز سرلخکر جوړ شوی وو او د کال نومبر په میاشت د دوی د ملازمت موده به پوره کېده. جنرال قمر جاوید باجوا نه وړاندې جنرال اشفاق پرویز کیانی د ملازمت موده هم زیاته کړې شوې وه. د نه وړاندې فیلډ مارشل ایوب خان، جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف چې کله په اقتدار کې وو نو خپل به ځان له د سر لخکر ملازمت موده به زیاتوله. د وزیر اعظم لخوا د پوز سر لخکر د ملازمت موده زیاتولو په حق لا څېړنکار لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وی چې کله نه د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی دی نو داسې ښکاري چې وزیر اعظم عمران خان د پوز سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا باندې زیات اعتبار لري، هم د هغوی په مشورو زیات عمل کوي. خو جنرال ریټایرډ طلعت مسعود دا هم وایي چې پاکستان کې چیرې د پوز سر لخکر موده زیاتیږي نو د پوز ډیر افسران پرې متاثره کیږي.
تو یہ اس میں ایک لحاظ سے جو پروموشنز وغیرہ ہیں وہ تو رک جاتے ہیں اور کچھ کافی لوگ جو ہیں جو منتظر ہوتے ہیں کہ چیف بنیں گے یا ان کو پروموشنز ملیں گی وہ تھوڑا کچھ مایوس ہوتے ہیں. لیکن
دوی وی دا پوز خپل طریقہ دا کچرے دا سر لخکر مدہ زیاتیگی نو یو شمیر افسرانو ترقی ادریگی. وزیر اعظم عمران خان تا سیاسی مخالفین دا یوٹن پا نامہ ہم یادی، یعنی دا خپل خبرونا دے پا شاکیگی. او کله چې د وزیر اعظم نو جوړ شوی نو یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت د پوز سر لخکر د ملازمت موده زیاتولو خلاف یې سخت خبرې هم کړې وې.
ادارې تب مضبوط ہوتے ہیں جو اپنے قوانین کے مطابق چلتے ہیں. جب آپ کیوں ان کو ایک کسی ایک انسان کے لیے قانون بدلتے ہیں آپ سارے ادارے کو متاثر کرتے ہیں.
او وخت به عمران خان ویل چې یو تند پر پورا اداره تباہ کول ټیک نه دی. یو بل سړنکار ډاکټر حسن عسکری وای تیر حکومتونو به اکثر لا پوز سره تعلقات ټیک نه وو او اوس نړۍ ته هم پته لګېدلې ده چې پاکستان پوز او حکومت هم په یو پانه دي.
چې پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی، تسلسل رہے گا.
دوی وی اوس به نړۍ په دې یقین کوي چې د پاکستان حکومت به ستګلاری وي، هغه کې به د پوز رضا هم شامل وي. بلخوا په سوشل میډیا د وزیر اعظم په دې فیصلے سخت تنقید روان دی. پر ٹویٹر یوتن برہان ہاشم لکھی چې جنرل باجوا عمران خان ته حکومت ورکړو او بدله کې ورلا وزیر اعظم د ملازمت موده زیاته کړه. دومره وړه سودا او د ملک او پوز دومره لوی تاوان. یو بلتن زید باچا په ټویټر وای تا د جنرال باجوا د ملازمت موده زیاتول نه دی بلکې د پاکستان تحریک انصاف حکومت موده زیاتېدل دی.
I'm gonna tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer, the saravi, no VOA diva, pa internet hum katale au aure deshe.
I'm gonna tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
خبری خبرونه دا کرانو ریتون کو تاسو د پاکستان د فوز مشر جنرال باجوا تا د هغه د نوکری یا د سوکې موده د غزولو په حواله سره تفصیلی ریپورت واورید. اورنګزیب خان نو سم په دغه موضوع باندې نظر اخلو. موږ سره پیرز بیر شاه صاحب په سټوډیو کې موجود ده. د هغه نه په خیر اخلي پیرز
په خیر.
پیر زبر شاه صاحب، جنرل قمر جاوید باجوا د واک موده وغځولی شوه درې کاله نوره، ولې دا اکسټینشن په دې وخت کې ورکړی شو؟ ملکی حالات کنه د سیمې حالات د دې اجازه ورکړي؟
دا چې کوم نوټیفیکیشن شوه د مطبوعات وای د پرایم منسټر هاوس نه، هغه دا وای چې کوم علاقائی حالات او بل د پالیسیانو ته تسلسل ورکول نو هغه پر دا ضروری او شامت قریشی هم دا خبرې کړې دي. هغه خدام ویلې دي چې کوم کشمیر مسله اوس را مخکې شوې ده، ورسره افغانستان کې هم د امن خبرې شروع دي، او په دې اکلا وی چې دا ضروری او بل چې کوم داسې غیر یقیني غوندې حالات صورتحال په چې ډېر وخت نه خبرې کېدې چې آیا د تب اکسټنشن ملاویږي نه ملاویږي، نو چې کوم حالات دي او دا چې څومره مونږ نږدې وخت کې ولیدل چې کلنه جنرال باجوا مشر شوی دی د فوج او د تبې یو خپل باجوا ډاکټرین ورته وی چې یو فلسفه ده، یو باجوا یو خپل ویژن راوړیو، نو هغوی داسې ښکاري چې هغه به دوی جاري ساتي. او دا چې کوم اوسه پورې سر روان دي په پاکستان کې که هغه د میډیا د حق له خبرې دي، د سیاسي چې کوم صورت حال دی، بیا د عمران خان د حکومت خپل راتګ هغه هم داسې ویلې کېږي چې دی پسې فوج او اسپیشلی باجوا، او بیا کشمیر مولدو بیا تاسو ته ویل، بیا د افغانستان چې څومره غده، نو دا ښکاري چې فوج کې هم لکه دا او په سیاسي سرکلو کې اسپیشلی په حکومت کې دوی دا غني چې باجوه وي، نو نوې کس راشي کې دي شي هغه خبرې جاریونه ساتي چې کوم دی اوس غني چې پاکستان په مفاد کې دی یا پاکستان ته پکار دی، نو یو قسم تسلسل ورکول او غیر یقیني صورتحال هغه بارني خلکو سره په تعلقاتو کې وی، ولې چې هغوی هم سسټیبلټي غواړي، آی ایم ایف وي که امریکا وي که نور، هغوی هم دا غواړي چې داسې یو کس وي چې کوم په خبرو پوه دی او هغه دا شیونه چې کوم دوی وعدې کړي دي هغه جاري ساتي، بجای دی چې یو نوی کس راشي او سر نه خبره سره شروع کړي.
یو جنرل ته د هغې د واک موده غځول، دا په فوج کې دننه په هغې باندې څومره اثرات په تاسو ته ښکاري؟ د څومره خلکو پروموشن یا مخ په وړاندې تلو عمل دې سره متاثر
نو دیکھے خو خام خواہ په فوج کې دننه هم اثر وی، ډیر کسان وی چې هغه په نمبر کې چیف آف آرمی سٹاف جوڑے دو، خو هغه به سپر سیٹ شول، هغوی به لکه ریٹائر شي، دین سو د پوره یو چین وی. خو ورسره چې کوم بنیادی خبره ده، هغه عمران خان هم چې کله جنرال کیانی ته ایکسټینشن ورکړی نو ده دا خبره کړې او ده وی چې دا ادارې چې کومې دي هغه کمزوري کوي او په کار دی چې ادارې کې میرټ وی او په نمبر پروموشن وی، او دا نه وی چې سیاسي حالاتو یا تعلقاتو بنیاد باندې هغه ته ایکسټینشن ورکړی شي. عمده کشان دی نیوز نیوز ویک پاکستان چې کوم رساله ده په هغه کې جنرل باجوا زوی خبرې کړې وي، هغه کې ده وی چې جنرل باجوا هم د پاکستان د قائد اعظم په پاکستان یقین ساتي، او هغه کې دا دي چې ادارې چې کوم دي هغه په ذاتي مفاد یا ذاتی خلکو باندې هغوی فوقیت وي. نو دلته دی په خپل هغه ځان کنټرډکشن نکو، ولې چې باجوا ډېر هم تکړه دی که ډېر هم څه دی، نو په فوج کې پکاري چې نور کسان هم وي هغه لیول باندې چې هغوی اوشته چې هغوی راشي. او بل اصلي خبره دا ده چې کوم کېږي چې حکومت په دې حکومت دا تور لګي چې دا د فوج راوستلی حکومت دی، نو بیا د هغه حکومت طرف نه نوټیفیکیشن را تک چې مکه جنرال باجوا چې حکومت باندې دا تور دی چې د عمران خان را مخکې کړی دی، هغه بیا ایکسټنشن ورکي نو دا یو غلط میسج دی خلکو ته او فوج کې دنه خلکو ته یو قسم ولې چې هغه میریټوکریسي چې کوم وایي چې په میرټ پروموشن کې دی نو سیاسي دخل اندازي یا سیاسي بنیاد باندې په بیوروکراسي کې بیا په فوج کې داسې کول نو خامخا هغوی په مورال باندې مسر کېدی شي خلکو په پروموشن باندې او چې کوم سویلین هغه د هغه یو قسم کمزوری کیږي ولې چې فوج یو کس چې کوم ته ډېر تجربه شوی دا په درې کالو کې اوسه په درې کالو نورم وي نو به کوشش کوي چې خپل کوم اداره د هغه مفاد وساتي ایٹ دی ایکسپنس آف چې کوم سویلین ادارو دی هغوی باندې.
صحیح،
ډېره مننه.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
اوس پام وکړئ یو بل مهم راپور ته. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د کار یو کال پوره کیږي چې دوی په حکومت کې دي، خو یو شمېر څېړونکي وایي چې د دې یو کال په اوږدو کې د پاکستان د روپۍ ارزښت په بې ساري توګه غورځېدلی. په ورته وخت کې په ټول هیواد کې ګراني زیاته شوې ده. دغې یوې کلنې دورې ته څېړونکو کتنه کړې ده چې الیاس خان پرې دا راپور چمتو کړی.
پی ټی آی حکومت په واک کې یو کال تیرېدو وروسته اقتصاد پوهان وایي چې باید چې موجوده حکومت ته راتلو سره یو خراب اقتصاد ملو شوی وو. د بیلنس آف پیمنټ مسلې سره سره کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا مالیاتی خساره ریکارډ 13 بلین ډالر ته رسیدلې وه او تجارتی خسارې سره سره نور اشاره هم ښې نه وې. خو دې هر څه ته یو برابره منصوبه بندي کولو پر ځای دوی په بډې رشوتونو ختمولو زیات زور ورکول پیل کړل او غټې غټې دعوې کولې چې دوی به د آی ایم ایف پورنو اخلی او د هیواد اقتصاد به بغیر د قرض اغستونه خکوي. ورستو یې نه صرف د آی ایم ایف نشپک بیلین ډالر قرض، بلکې د دوستانو هیوادونو نه هم 9 بلین ډالر قرضې واغستې. د دوی وینا ده چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا کې ریکارډ کمی راوستې شو او مقصد یې تجارتي خساره او مالیاتي خساره کمول وو چې ملکی برآمدات زیات شي. خو برآمدات او زیاتېدو کې خو څه خاص زیاتې ونه لیدل شو. البته دې ګام سره په ګرانۍ کې زیاتوالی راغلو، کوم چې د تیر حکومت په پرتله دوچند شو. اقتصاد پوهان ګڼي چې د حکومت د کرپشن پر ضد روان مهم لوج نه صرف اندرونی بلکې بیرونی سرمایه کاری کې هم کمی ولیدل شو او شرع سود زیاتولو سره نه صرف قرضې زیات شوې بلکې ورسره اقتصادي هلې ځلې هم راکمې شوې. ډیوا ریډیو سره خبرو کې سینیئر جرنلسټ او اقتصاد پوه زیشان حیدر اووی باید چې حکومت کافی حد پورې په مالیاتي خساره یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کابو راوسته دي. خو دې ګام سره درآمد داتو کې خو کمی ولیدل شو، کومه چې یو ښه خبره ده. خو حکومت د برآمداتو مت کې څه خاص بریالی نه شو. د وی چې بی آر کې اصلاحات کیږي چې د ټیکس جال پراخه کړی شي، داسې سیزونه ښه دي، خو په مجموعي توګه د کمزوري اقتصاد له وجې مسایل ډېر زیات دي. بلخوا اقتصاد پوه او د اسلامي یونیورسټۍ اسلام آباد د اقتصادي څانګې استاد پروفیسر میراج الحق وایي الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غوکه د پښتون تحفظ موومېنټ مشر منصور پښتین وای تر سو د پاکستان عدالتي نظام قبایلی زیرو پورې نه خور شوه د دوی پرسه جوړی شوی مقدمه حساسیت نه لري منظور پښتین د ډیوا سره خبري کړي او دا هم یاد دی چې د پی ټی ایم د مشر پرست په لاول ځل بیګاش په پوانه کې ایف آی آر کټ شوی دی عدنان بیٹنی ور سره خبري کړي
په یعنی زمونږ په خاور باندې چې مونږ مکمل یې د غلامۍ شکار کړي او دومره غلامۍ ده چې په خپل خاور په خپل کلی کې دننه د خپل کلی مسایل چې ډیسکس کوي په هغه ایف آی آر کېږي چې د خپل خلکو سره د اختر مبارکي ما کوله په هغه باندې ایف آی آر وو نو خلک دومره د دغه نه په عذاب وو چې د 14 اگست منزل هم د فوجانې په څیر کپړې چې راستلی وو څلو کل وو ډېر کم تر هغه نه ول منزل چې یاره دلته خو زموږ ازادي نشته دی او بل خلک وایي چې موږ ته ویلي وو چې مرجر وشي به به تاسو ترقی درړو دوی ترقی نه راوړه دوی خو صرف تانه راوړه نه عدالت ته نه بل ته نه بل ته تر څو چې په سوت وزیرستان چې عدالتي نظام نه وي پورا پورا دا مرجر د شوی نه وي تر هغه پر دای فایرونه موم ینه مانو زکه چې دا د روغ دي دا خو صرف د خلک راوړ چې فایرونه کوا نور هیڅ نه دي نو په دې باندې موږ دلته څومره هم فایرونه شوی دي په سیاسي کیوټ باندې پر موږ دا وایو چې دلته پورا پورا ینه دشمنی جوړې شي خلک ترکی لشکر جوړې شي ټوپک سره راوخلي په هغه باندې موږ نه وایو چې دلته چیرې قانون راغلی وي عملداري راغلی د امن دغه خو څونه شوی وي یا زه خلکو ته سزا ورکړی شي په دې کې لوی کردار ادا کوي چې دا نه فایر مو ورید دلته چې د امن کیسه کوي په یوه باندې دی فایرونه دي زه به تاسو دا وایم دلته کې بلوی او خلوی مملې ډېر زیاتیږي د څه او په هغه کې ټول د پاکستان د فوج لاسونه دي او خلکو ته ټوپک ورکوي چې یو بل سره وژنه دغه کلیر ثبوتونه زموږ سره موجود دي هغه باندې باید په دا کرنلا نه فایر وشي د خلکو فایر دلته جنگونه کوي په هغه وشي دلته موږ ولې دلته په نورو خلکو په طالبان باندې فایر نه صدای امن کمیټي جوړې دي هغه هم څه څه کارونه کوي په هغه نه سره صرف هغه خلکو چې دلته د امن کیسه کوي په هغه باندې فایر کوي دا د دومره چته غلامي موږ نشو منلای ما ټول نه دي شمارلې خو ملګری ډېر زیات یادوي یعنی چې ذاتي زما په نام یا غښوي دي زما په تر دېشت په دېشت نه باندې دي او چې کوم دغه دیم چې د نورو ملګرو سره سره په مدد شوی دی هغه خو بشماره دی ډېر زیات دنیا ولې دلته زموږ ملګری یو نیم کال نه لګیا دی نه چې ته څپېړه ورکړل نه چې ته تیږه ورغورځول هغه پر امن دی په دې پر امن خلکو باندې فایرونه وشول ونی ول جیلونه ته لاړل او تر اوسه پر د تحریک ملګری پرشان نشو پر مخ دی ما زه د څو ورځې کیږي چې په سویلي وزیرستان کې د ولسونو په منځ کې ګرځم ما ولسونه ولیدل دا چې دغه نور ډیر زیات عمل ته تیار دی هغه ډیر سخت غشتنه کوي چې زر تر زره په سیاسي عمل ته درنه احتجاج په لنګ مارچ شروع کوي خلک ډیر بے تاب دي چې ته کله به موږ د خپل کې دیانو د پاره واسګو کله به د خپل مطالبات د پاره چګو
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
دان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رختیا شي
پختو وای پختو لیکي پختو لولي
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تنوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان د فوج لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د کار دوره درې کاله نور هم اوږده شوې ده.
چې کله نه د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوی دی نو داسې ښکاري چې وزیر اعظم عمران خان د پوست سر لښکر جنرال قمر جاوید باجوه باندې زیات اعتبار لري.
پاکستان واکمن تحریک انصاف گوند په حکومت کې د تیر یو کال شوو کارونو ستاینه کوي خو مخالف ډلې او ناخدین وای حکومت په وادو پوره کولو کې ناکامه شوه او د ملک اقتصاد تیر وختونو په نسبت زیات خراب شوه.
ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو د سلمي کلیزې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د پیل شوې جګړې ریښه او زالې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته دي او د دې ادعا د ثابتولو لپاره شواهد او اسناد په واک لري. د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د کار دوره درې کاله نور هم اوږده کړی شوې ده. دغه خبر د ګول یا دوشنبه په ورځ د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د دفتر لخوا خپور شوی. د عمران خان دفتر ویلي دغه پریکړه یې د سیمې د امنیتي وضعیت لپاره کړې ده. جنرال باجوه د پاکستان د لوی درستیز په توګه د پخوانی لومړي وزیر نواز شریف لخوا د 2014 کال په نومبر کې ټاکل شوی و.
د پاکستان موجوده حکومت یو کال پوره شو خو معاشي پوهان وایي حکومت هغه لوزونه پوره نه کړا چې د انتخاباتو په وخت یې کړی وو. د ماهرینو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف حکومت واقعي راتلو سره د سختو اقتصادي مسلو سره مخ وو خو واقعي پاتې کېدو یو کال پس هم داسې آثار یا منصوبې نه ښکاري چې دوی اقتصاد د پرمختګ په لار روان کړو. خو بلخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي دوی په تیر یو کال کې د پخوا حکومتونو په مقابله کې ډېری منصوبې او کارونه شروع کړي چې نتیجې به ډېر زر ښکاره کېدل شروع شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د پیل شوې جګړې ریښه او زالې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته دي او د دې ادعا د ثابتولو لپاره شواهد او اسناد په واک لري. ولسمشر غنی د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د آزادۍ څلې ته په پوځي پریډ کې د ګلو ګېډې د ایښودلو په مراسمو کې د کرښې هغې غاړې له ولسونو څخه غوښتې دي چې د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د روزنې مرکزونه دي ټولې نړۍ ته وښيي. ولسمشر غنی له نړیوالې ټولنې څخه غوښتې دي چې د ترهګرو په وحشي فعالیتونو دې نور خپل خاموشي ختمه کړي او د افغانستان د خلکو ملاتړ دې وکړي.
د زلا د جی 7 غونډې مهمه موضوع د عدم مساوات پر ضد جنگ ټاکلې شوې. دغه موضوع د فرانس صدر ایمانوئل مکرون ټاکلې دي. د خالی پورس فرانس کې شروع شوی د نړۍ د و عالمی طاقتونو په دې غونډه کې شپږ افریقایي ملکونو مشرانو ته هم بلنه ورکړې شوې. خو سړنکاران وایي د غونډې مخه معاشي مسلو ته وړېدې شي چې د جی 7 زیاتره ملکونه د اقتصادي بدحالۍ سره مخ دي.
په هانګ کانګ کې په لسګونو زرو لارون کوونکو د یکشنبې یا اتوار په ورځ د یو لسمې پر لپسې ونې لپاره په سړکونو باندې د حکومت پر ضد سوله ییز لاریونونه وکړل. د روانو لاریونونو له امله تېره ونې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې نږدې زر پروازونه کنسل شوي وو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلاند او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فریدریکا موګرینی ټینګار کړی چې د هانګ کانګ د خلکو د سوله ییزو لاریونونو حق باید خوندي وساتل شي. بلخوا په اوتاوا کې د چین سفارت په یو خبر کې ویلي چې کاناډا باید د هانګ کانګ او چین په کورنیو چارو کې د لاسوهنې څخه ژر تر ژر لاس واخلي.
یو شمیر کډوالو هغه وخت د سپین امدادي کښتۍ نه اوبو ته ودانګل چې کله اوپن عام نومې دغه کښتۍ د لنګر د پاره محفوظه ځای لټوو. په دغه کښتۍ کې یو سل و کډوال سواره دي. د ولسو ورځو نه په اوبو کې دا د اټلی لیمپیډوسا سرای لنګر اچولی وو خو د اټلی سختریزه داخله وزیر میټیو سیلوینی ورته اجازت نه دی ورکړی. پروندې اتوار په ورځ اوپن آرمز ویلي کښتۍ کې سواره کډوال د بیچانه ښکار دي او کچري سبب د پیښه وشوه نو یورپ او سیلوینی به یې ذمہواري.
د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د فساد د تورونو پر سر د ګول یا دوشنبه په ورځ د خرطوم په یوه محکمه کې راڅرګند شو. بشیر په واک کې له دېرش کاله پاتې کېدو وروسته د پوځي مشرانو لخوا په اپریل میاشت کې له واکه ګوښه شو. په نوموړي باندې تورونه دي چې په غیر قانوني توګه یې بهرنۍ پیسې او سوغاتونه ترلاسه کړي دي. بشیر پلټونکو ته ویلي چې د په میلیونونو ډالر په نغدو له سعودي عربستان څخه ترلاسه کړي دي. 15 کلن بشیر خپلې دودیزې سپینې جامې اغوستې وي او په محکمه کې له یوې پنجرې څخه یې د محاکمې بهیر څاره.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوه ده او تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سي له سټډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو اوریدل، نن په افغانستان کې د ازادۍ یا د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان په پلازمینه کابل او د افغانستان په نورو ټولو لویو وړو ښارونو کې ځانګړي پروګرامونه جوړ شوي وو. خلکو د دغو ورځې په مناسبت خوشحالي کوله او جشنونه یې کول. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو شمېر څرګندونې کړي دي چې په هغو کې ویلي دي په افغانستان کې د پیل شوې جګړې ریښه او ځالې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته دي او د دې ادعا د ثابتولو لپاره شواهد او اسناد هم په واک کې لري. ښاغلي غني د پولې پورې غاړې له ولسونو څخه غوښتي دي چې د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د روزنې مرکزونه دي ټولې نړۍ ته وښيي او له نړیوالې غوښتي دي چې په دې اړه دې خپله خاموشي نوره ختمه کړي. حقمل روان پرې له کابل بشپړ راپور لري.
نن دوشنبه چې د افغانستان د خپلواکۍ له سلمې کلیزې سره برابره ده، په افغان خاوره کې د میشتو ولسونو او حکومتي چارواکو لخوا په خاصو مراسمو سره لمانځنه وشوه. د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت د ازادۍ څلي ته د ګلونو ګیډۍ د ښودو په ځانګړو مراسمو کې ولسمشر اشرف غني ملت ته په وینا کې ویل د افغانستان د جګړې ریښې او ځالې ډیورنډ کرښې هغې غاړې شتون لري.
تیرو کلونو کې د طالبانو او د مختلفو تروریستي ډلو اکثریت مشران د ډیورنډ کرښې په شرقي او جنوبي څنډو کې وژل شوي. دا زموږ ادعا ثابتوي چې د جنګ منشا او ځالې د ډیورنډ کرښې هغه قوت ده.
ولسمشر زیاته کړه د کرخي غاړي طرف ولسونه بشرپال او سوله غوښتونکي انسانان دي، خو په وینا یې دا ولسونه هم جګړې ځپلې او د تروریزم قربانیان او يرغمل دي.
زه د ډیورنډ کرخي د حق غواړي ولسونه چې ډېر بشرپال او سوله غوښتونکي انسانان دي، خو په عین زمان کې د جنګ او تروریزم قربانیان او يرغمل دي. په دوی غږ کوو چې د هر میکانیزم له لارې چې دوی کولی شي په سیمه کې د تاوتریخوالي د تولید مرکزونه، آدرسونه او د روزنې مرکزونه په نښه کړي او ټولې نړۍ ته افشا کړي تر څو زموږ له دغې برحقه دعوې ټوله نړۍ خبر شي.
محمد اشرف غنی د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو په تړاو ویل افغان امنیتي ځواکونو تر هرګرۍ ضد مبارزه جاري ساتلې او له همدې عمله افغان ولس د خپلواکۍ ورځې لمانځنه کوي. نوموړي د طالبانو هغو څرګندونو په اړه چې په خبره یې د خپلواکۍ ورځې سره یې مخالفت ښودلی وویل، له عامو افغانانو سره ځان شریک بولي او طالبانو ته وایم که د بهرنیو عسکرو د وتلو په اړه ستاسو ادعا رښتیا وي نو بیا ولې د خپلواکۍ ورځ ردوي؟
کوم افغان د افغانستان په استقلال باندې ویاړ نه کوي؟ طالبه که افغاني د افغان په وینه ودرېږه که نه موږ سره په دې خاوره کې شریک نه یو.
اشرف غنی د خپلواکۍ ورځې د لمانځلو پر مهال ولس ته په خبرو کې زیاته کړه د ولسواکۍ دا خوځښت به د ترهګرۍ په ضد په یوه ملي حرکت بدلیږي. ولسمشر په افغانستان کې د ایش ډلې د لمانځه وړلو په تړاو هم ژمنه وکړه. وویل د ایش ډله که د افغانستان په هره برخه کې وي د دې ډلې جرړې به وباسي. اشرف غنی افغان وګړو ته د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د مبارکۍ ویلو تر څنګ وویل چې د افغانستان دښمنان هڅې کوي چې د دې خاورې د رنګه بیرغ تور کړي، خو افغان نیتیز وکونه به د ملت په ملاتړ له دې ملي سمبول څخه په کلکه ساتنه وکړي. د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزې د کابل په ګډون د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې د عام ولس، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، افغان میرمنو، ځوانانو او د حکومتي چارواکو لخوا یې نن د اګست په 19 په بېلابېلو مراسمو لمانځنه وشوه. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com. ټویټر @voadiva.
خبری خبرونه دا د افغانستان د خپلواکۍ سل کاله پوره کېدو په مناسبت سره تاسو رپورټ واورېدو. وس پخپله افغانان اسوای او سومره خوشاله دي د ورسته په دې حق له هم حکمل روان د افغانانو سره خبرې کړي.
نوم یحیی همای د ازادۍ د ورځې د منځنۍ پاړه باید ووایو چې دا یو ډېر نیک اقدام دی. یو ځکه یوه ټولنه، یوه اجتماع او یو هیواد، یو ملت د دوی لپاره خپل ویاړونه، خپل افتخارات، د دوی لپاره خپل هویت او په دې باندې د دوی پوهاونه، د ته هڅونه او د دوی سایکولوژي په دې عمومي روان د دوی توجه روان وراړول او دا تر ټولو ګټوره خبره ده. صحیح ده که اوسنی نسبي جنگونه هم روان دي، مونږ هغه ځدیل منځو د دې جنگونو سره سره مونږ خپل
نومې مسکا ده. استقلال یا خپلواکي په افغانستان کې چې تقریبا د 10 کالې پوره شو او دایمن غټ افتخار ده چې موږ دینه تجلیل وکړو. د وطن مینه لکه د مور مینه غونې ده او چا باندې چې مور ګران اوسېږي نو وطن پی ګرانی.
زمان الحاج خان پاچا د کابل پوهنتون استاد یم او دا د افغانستان ازادي چې 10 کالې پوره شو دا په ډېر قرباني لاسته راغلل. دا زمونږ د نیکونو او د ټولو مشرانو قرباني وه چې دې ملت ته ازادي ورو بخله. موږ په ډېر افتخار کوو او زموږ د نسل ته دا لازمه ده چې باید داسې قرباني ورکړو او باید دا قرباني چې د وینو په لاس باندې راغلي ده په ډېرو تلفاتو سره، په ډېرو قربانیو سره. نو د دې منظره زموږ د هر فرد وظیفه ده. خپله غازی امان الله خان په دې نوم باندې افتخار کوو، د دې په قربانۍ باندې، د دې په قهرمانۍ باندې، د دې په وطن دوستۍ باندې.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړی.
درنو خبرونه اوردونکو، او بیا هم د افغانستان په مسالې باندې پاتې کیږو. کله یو خوانه نن په افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سلمه کلیزه لمانځل کیږي او د افغانستان په ټولو ښارونو کې په دې اړه جشنونه کیږي، خلک نڅاوي او وطنونه کوي. خو له بلې خوا په افغانستان کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې یو شمیر چاودنې هم شوې دي چې په ترڅ کې په لسګونو کسان ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې چې تیره ورځ هم په کابل کې یوه ډېره خونړۍ پیښه رامنځته شوې وه. دغه پیښو وروستی حال زموږ همکار ارباب محمود علي درکوي.
د پاکستان د پولیس سره سلمه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په چاودنو کې لږ تر لږه شپږ شپېته کسان ژوبل شوي دي. د ننګرهار ولایت د گورنر نائب وایند مطبوعاتو ته ویلي دي چې سرخار جلال آباد کې د ګول یا دوشنبه په ورځ لږ تر لږه لس بیرابیرې چاودنې شوي دي. د چاودنې یو عیني شاهد نور الدین خان اے پی خبري ادارې ته د پیښې لیدلې حال ویلې دي. د گورنر وایند ویلی د چاودنو د لاسه ژوبل شوي کسان په سمدستي ډول هسپتال ته وړل شوي دي. همدغسې د داعش د خالی یا د شنبه په ورځ په کابل کې د واده په غونډه کې لږ تر لږه درې شپېته کسان وژلي وو. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر وایند سویل شاهین هم په خپل ټویټر په کابل کې په واده د حملې قندنه کړې وه او دغه پیښه یې وحشیانه عمل بللی وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار یا یکشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي نه غواړي چې افغانستان د ترهګرۍ میدان پاتې شي. د طالبانو سره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د مذاکراتو په اړه صدر ټرمپ وویل دغه خبرې په ښه ډول دوام لري. زلمی خلیلزاد او د امریکې د قومي سلامتیا نورو مامورینو د جمعې په ورځ صدر ټرمپ ته د طالبانو سره د خبرو په اړه وروستي حال ورکړی وو. صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې افغانستان د وسلوالو جاله ده. د افغانستان نه د امریکني ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ټرمپ وویل چې امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمار راکم کړی دی او دا به نور هم راکموي. دا په طالبانو اړه لري، دا په افغان حکومت اړه لري او حالات به د دې لپاره برابرول بي. او یوه خبره دا ده چې موږ به افغانستان کې د استخباراتو غیر معمولي شمار پرېږدو. افغان صدر اشرف غنی د هیواد د استقلال د بیرته اخیستلو د ورځ منسلو دستوري ته ویلي دي چې د ترهګرۍ زالې او ریښې د ډیورنډ کرښې پورې غاړه دي. افغان صدر د پاکستان نوم نه دی اخیستلی. اشرف غنی د طالبانو غوښتلې چې سولې ته دې اماده شي. دا وخت د امریکا او د طالبانو ترمنځ د اتم پړاو مذاکرات ختم شوي دي او دواړو خواوو په دغه مذاکراتو کې د پرمختګ دعوی کړی دي، خو ورسره مطبوعات ته دا یې هم ویلي دي چې د دوی ترمنځ اوس هم په ډیرو شیانو اتفاق نه دی شوی.
افغانستان د امن خبره کوونکو د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه کې د افغانستان د امن د عمل په حواله سره لیکلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن خبرې اتم پړاو هم ختم شوې ده، سرته رسیدلې ده، هیلې او امکانات خود لیکيږي د امن د لوزنامې د پاره، خو ځینې سړنکاران بیا په دې نظر دي چې لا هم دی نتیجې تر لاسه کولو ته چې په افغانستان کې امن راشي یو لویه لار پرته ده. خو بیا ځینې سړنکاران تمې هم لري او هیله مند هم دي. د ډیو خبريال احسان محمد خان په یو سړنیز رپورټ تیار کړی.
په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دې ورستیو کې د اتم پړاو د خبرو سرته رسیدلو ورستو که هر څو طالبان وایي چې امریکا سره 90% ماملې راټولې کړې، خو د پاکستان ډان ورسپانه وایي چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله د امریکا په اړوند ورستۍ سرګندونې او د طالبانو بیا له بیا اشاره خایي چې اوس هم سولې ته لا ډېره لار پاتې ده. خو سیډونکو وای طالبانو اوس خپل سوچ ډیر بدل کړي او که د مذاکراتو په جریان کې د هغوی لخوا د غوښ ډک بیانونه مخې ته راځي، نو دا په مذاکراتو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو یو ټکنیک دی او په دې معنی نه دی چې ګڼ طالبان به امریکا سره د سولې د خبرو نه په شاشي. د پاکستان د دفاعي چارو یو وتلې سیډونکو او د پوز پوخانه بریګیډیر سید نذیر هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته هیله مندي ښایي.
یقیني ده طالبان بالکل دغه تنه والے دي او قدمي باندې اوس په کوئی دی او ډېرې داسې خبرې منلې دي چې هغه لا مخې ته نه دي راغلي چې پاګي کې هغه طالبان وړاندې نه دي چې دا وي بارا کې وړاندې کم نظر یا کم دا وي بارا کې تاسو او اوس دا چې ډېرې خبرې وي د نوې زمانی چې کوم دي یا د نوې حکومت طریقې کار چې کوم دي یو ماډرن ویلفیر سټیټ چې څنګه دي او دا هغه بارا کې کوم اصول دي کوم قضوقان دي هغه بارا کې هم
د لوی اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولا هیبت الله په خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د امریکایي چارواکو ضد او نقیص بیانونه او په افغانستان کې د هغوی سیوا شوي بریدونه د سولې په اړوند امریکایي په ارادو شکونه پیدا کوي. خو څو ورځې د مخه بیا د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره د افغانستان په اړوند له یوې مهمې غونډې وروسته په خپل یو بیان کې طالبانو سره مذاکراتو کې د پرمختګ دعوا وکړه او داسې اشاره ورکړي چې غنی په نزدې راتلونکي کې به دواړه خواوی د سولې یو غوستړون ته ورسیږي. د افغانستان په چارو جوړ نظر لرونکو اسلام آباد کې مشته پښتون خبريال طاهر خان هم بیا د افغان سولې په اړوند د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ وروستۍ سرګندونی زیاتې مهمه ګڼي.
دا چې کوم د امریکا د صدر بیان راغلی دی نو په هغه کې خواغه ډیر زیات مطمئن دي چې په اوسو هفتو کې به ډیر ښه خبرونه راشي، ځکه او دا بیان چې تازه کوم د پرون ورکړی دی د ډونلډ ټرمپ دا بیان او چې په هغه کې یو ډېر زیات امکان ظاهره کول هغه دخوا دا یو سمانه لري، نو مشکلات شته او په مشکلات نو یا په ځینو ټکو باندې اختلاف نو، نو بیا به خبرې مکمل شوې وي په اتم د خبرو په پړاو کې، لیکن هغه نه دي شوې. نو معنی دا ده چې څه شیان شته، لیکن د ډونلډ ټرمپ بیان ډېر هم دی او زما خیال اوس هر غاړه غواړي چې راتلونکي غونډه زرو شي.
ډان ورسپانې په خپل اداریه کې هم په یو وخت د طالبانو لخوا نرمې او توندې تیزی سرګندونې د هغوی یو استراتیجی ګرځولې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دې سره د جی 7 غونډې مهمه موضوع د عدم مساوات پر ضد جنگ ټاکلې شوې. دغه موضوع د فرانسې د ایمانوئل میکرون ټاکلې ده، خو سیډنکاران وایي چې د غونډې مخ ماشي مسلو ته وړېدای شي چې د جی 7 زیاتر ملکونه د اقتصادي بدحالۍ سره مخ دي. محمد عالمگیر په تفصیلي رپورټ راکوي.
د نړۍ اوه اقتصادي پرمختللې هیوادونو تنظیم جی 7 سخت کال غونډه په فرانس کې کیږي، او کوربه د فرانس صدر ایمانوئل میکرون وایي دا وار غونډې له غیر مساوي ژوند خلاف جنگ نوم ورکړي. په فرانس بیارټس کې کیدونکې دې غونډه کې امریکا، فرانس، برتانیا، جرمني، اټلی، جاپان او کینیډا برخه اخلي، اور دی لپاره بعد خالی پر روز راغونډیږي. د فرانس صدر جی 7 برخه شپږ نور هیوادونو پرته د شپږ افریقایي هیوادونو مشران هم دی غونډې ته رابللي، خو پوهان وایي نړۍ کې اقتصاد را پریوتو ویری په دې خبرو با ډیر اغیز ولري. پر وروستیو کې خراب اقتصادي ودی او ممکنه مالی بحران ویرو ګرد نړۍ کې خلک یې رولي. د رواني میاشت په سر کې د امریکا او جرمني دواړو لخوا جاری د پیسو بانډونو کې د اوږدې مودې بانډونو پیداوار د لنډې مودې د بانډونو پیداوار څخه کم شوه. د سرمایه کارانو د لنډې مودې په بانډ کې کاروبار د دوی د اقتصاد په اړه د ناباورۍ نښه ده، او لندن کیپیټل ګروپ سره کار کوونکې اقتصاد پوها جیسپر لالر وای خصوصا دا خبره د امریکا پورې تړلې ده، ځکه چې د امریکا اقتصاد په ګرد نړۍ کې لټولو باوري اقتصاد یادېږي. لالر وای د سود شر نه نور تیښته نشي کېدلی، ځکه چې په روان حالاتو کې وړاندې څخه دا شر لټولو ټیټې درجې باندې ده. کاروباریان د امریکا او چین اقتصادي جګړې څخه هم سخت یریدلي، کوم کې چې امریکا او چین د یو بل په سامانونو باندې د بلیون ډالرو کرایانې لګولي او د یورپ حالات ورځ پر ورځ خرابیږي. جیسپر لالر وایي تجارتي جنگ نه علاوه نړۍ کې د ګاډو کاروبار هم په یورپ باندې اغیز شروع کړي، ځکه چې مارکیټ اوس د ډیزل ګاډو نه د بجلی چلیدونکو ګاډو اړخته روان دی. د جی 7 سرمشري غونډې کوربا فرانس په هر ممکن هڅه کوي چې نړیوال اقتصاد ترنا د غونډې ایجنډا د منځ ونسي، ځکه چې فرانس غواړي د غونډه کې مهم موضوع نړیواله تودوخه وګرځوي. په یونیورسيټي اف ټورانټو کې د جی 7 ډلې باندې محقق جان کرټن وایي د فرانس د موضوع ټاکلو پر شا باندې علت دا هم کې دلی شي چې په ګرد یورپ کې سخت کال ګرمي ډېره وچلېدله. تیر کال جی 7 غونډه چې کوربه کینیډا او نه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د پتودوخه باندې د باس وړاندې لاړو، وروسته آخري ګډ بیان نه هم منکر شو، خو جان کرټن وایي سخت کال فرانس هڅه کوي چې امریکا په دې موضوع ځان سره تر اخره پورې ملګری وساتي. نړۍ تر پیخ امنیتي ګواښونه هم ممکنه ده چې په ایجنډا کې اهمیت ولري، ځکه چې شمالي کوریا خپل میزایلي آزماینې بیا شروع کړي، د غربي نړۍ او ایران ترمنځ تاوتریخوالی برقرار دي، او روس او هانګ کانګ کې د حکومتونو خلاف مظاهرې دوامدار دي. د هر څه ترمنځ د برتانیې نوې ټاکل شوی وزیر اعظم بوریس جانسن به هم پړومبي وار د جی 7 غونډې په ترڅ کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره پړومبي وار ملاقات کوي. دواړه مشران تمه لري چې د خراب اقتصاد په سوري کې تجارتي اړیکې نور پیاوړه کړي په داسې وختونو کې چې د برتانیې د یورپ نه د بیرته د سلوزنامې وتلو امکانات روز پر روز نور کوي کیږي.
ترمن اردن کو وسم ورزو سوابی تا چیر چیر تمباکو د کمپنی کارکونکو احتجاج کړي، دوی د هغو کسانو بیرته پر دند راوستل غواړي چې له کمپنی څخه وستل شي. و ریاض حسین پر بش پر راپور لري.
درمو تباکیږي، روزګار مو تباکیږي، تعلیم مو تباکیږي.
دا احتجاجونه د سوابې ضلع په سمیلا سیمه کې د تماکو نړیوالې کمپنۍ د فلپ مورس په وړاندې را جوړ کړي شوي وو، او د څلورو ورځو راهیسې د کمپنۍ مزدورانو پر لتونو غوځولي دي او غوښتنې کوي چې د هغوی ویشتل شوي ملګري کارکوونکي دي بحال کړي شي، او مزدورانو ته د قانون مطابق شوي فیصلې عملي کړي، او د روزګار د ختمېدو وروسته د معاشي پیکج هم یقیني کړي. د مزدورانو مشر ابرار خان ډیوه سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د هغوی ویشتل شوي مزدوران دي بحال کړي شي.
کم کسان ساړي
300 پرمننت ورکران دوی به روزګار کړی د ټول به روزګار کی وی چې کم د پیکیج مون سره وعده کړی دا چې دی له بهترین پیکیج ورکو د خپل منیجمنت مون سره په دې باندې پیسې لګړي دی مزدوران له 1200 ورکا چې د دې زینه باروزی چې کم اس کم د دوی بچی تعلیم حاصل کی د دوی بچو ته خوراک ملو شي دوی خپل علاج کول شي دوی هغه تشدد طرف ته لاړ نشي
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د تماکو کمپنی پلپ مورس یو غټه نړیواله کمپنی دا چې پکې د وړاندې نه د شپږو زرو نه زیات مزدوران خپل کار سرته رسولو خو د نړیوال معاشي بحران او ماشینانو د استعمال په وجه وخت په وخت دغه کمپنی خپل مزدوران او کارکونکي کم کړی دي روان کال هم د کمپنی لخوا شپږ سوه پاخه او کچه مزدورانو کې کمی راوستي شوی دی او کمپنی غواړي چې ریټایرډ شوي مزدورانو ته د یو کال په سر 15000 روپۍ ورکړي خو مزدوران د کمپنی نه د یو کال په سر 10000 روپۍ مطالبه کوي په سبب دې لکه مو د کمپنی د انتظامیه سره د خبرو هڅه وکړي خو هغوی وویل چې په دې حق له هغوی میډیا سره د خبرو اختیار نه لري په خیبر پښتونخوا کې د مزدورانو د محکمې اسسټنټ ډایرکټر عرفان الله ډیو سره د خبرو په محل وایي هغوی هڅه کوي چې د کمپنی سره خبرې وکړي او د مزدورانو ستونزې هواري کړي
دوی سره خبرې جایز دي ټیک خبره کوي چې کله یو مزدور په یو کارخانه کې کار کوي او هغه اوزی نو هغه ته ګریجویټي په کار ده بونس په کار ده یا نور څه د دوی سره حقوق دي هغه په کار دي چې ورکی ولا خو اوس دا خبره ده چې د دوی خبرې وورو د غوي خبرې وورو دا یو ځای کینو چې د چا څه کیږي بالکل به ته والو چې د قانون مطابق څه وي چې دوی څه غواړي چې موږ ته خدا پته ولګي او قانون کې څه دي
د وړاندې نه په خیبر پښتونخوا کې د کارخانو کمی دي او یوازینې د نقدو پیسو فصل تماکو سره په صوبه کې په لکونو خلکو روزګار هم تړلې دي او په صوبه کې د ملټی نېشنل کمپنی مرکزی حکومت ته د سنټرل اکسایز ډیوټي په مت کې د 1 ارب روپونه زیاتې پیسې هم ورکوي او صوبایي حکومت ته د صوبایي سیس په مت کې کروڑونه روپۍ هم ملاويږي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د وایس اف امریکا دی بداده تھلیسیمیا په مرض کې چې کوم ماشومان خپل په سواد کې دغه ماشومانو د خوشاله ولو د پاره د دوی د خی ورزي د پاره او په طبیعت کې لږ بدلون د پاره دوی بوتلې شوې دي چکر لا او د دې خبريال فیاض ظفر به تاسو دین خبرې
الفجر فاونډیشن او سکول 21 د تلیسیمیا یا د وینې وچېدو په ناروغي کې اخته د ماشومانو د پاره د سیل دورزنه پروګرام وکړو او 15 هغه ماشومان چې په دې ناروغي کې اخته دي هغوی چکر لا کالم او بیا جیل سیف الله یا د سیف الله ډنډې ته بوتلل تدې غیر سرکاري تنظیمونو چارواکي وایي چې د دې چکر مقصد دا دی چې دا ماشومان خپل ناروغتیا د څه وخت لپاره هېرې کی او دوی په خپل ماحول کې وخت تیر کی دا تنظیم یو چارواکی و جاحت علی په دې حق لا دیوتا وای
دا واړه دی دا تقریبا 36-40 واړه دی او ال تدیول درې ورځې سمر کیمپ اورګنایز کوچ په هغه اکټیویټیز کې دا واړه انوالف کوچ کم عام ماشومان کول شي
دا وینې وچې دو په ناروغي کې اخته د ماشومان اول کالم او بیا جیل سیف الله تا بوتلل چرته چې دوی په خیمو کې دوش په وکړي او په یخ او خاصه موسم کې لوبي وکړي پدین اروغی کې اختای و ماشومه اسما دیوتوی
مونږ د الفجر د ساين راغلی او زمونږ دلته کیمپینګ دی او مونږ د هغه ماحول له لکسایټ ته یوه دی بهترین ماحول ترالو او مونږ دلته ډیر انجویمنت کوو خپل ویدر دی او ډیر زړه مزه
دی ماشومان له د جیل سیف الله په غړه پښنو شنو د شنو کې د خوراک خاک انتظام هم کړو دا ماشومان په جیل سیف الله کې پاکستان کې هم وګرځول او دا ماشومان دومره خوشاله چې ګډاګانی هم وکړي دا دغه مرض په ناروغي کې اخته وقارالی وای زمنګ د خپلې ناروغي نه سوچ بدل شو
په دې سوچ را لکه بس زمون دا ذهن بلک بدل شي مونږ بدل دي یک ګرمین وخلا شو یو خاص موسم برا باندې بدل شي او مونږ به وینې چې لکه څنګه په یو دې کې یو شان موسم باندې بل دې کې بل شان دی دا لپک قدرت نداري به وینو او بل زمون به یو خاص د خپل کم زمونږ د بیماری شوچ فکر دی هغه برانه هم د گیر شي
د ماشومان په دغه خاصه موسم او یخو هواګانو کې ډیر زیات خوشاله وو ځکه دوی بلابل لوبې وکړي او په موبایلونو ځان لا سیلفیانی هم جوړ کړي دغه ماشومانو جیل سیف الله کې موجود ګن چې سیلانیانو ځای په ځای پرې خو دی وو هم سپا کړو او د رند خو شا ټول میدان کې صفایي وکړه او بیا دا ټول ګنی یو ځای ته راجمع کړو او په ځمکه کې خخ کړو یو ماشوم سجاد خان د صفایي په حق لا دیو تا وای
خلکو زم زرا پیغام ورکوم چې راځي چې دا کوم کچره چې غرض یاد ولا کاډه ما ده کني هغه واغی کی دی خخای زکه چې دا غونو وسره خو پاک ماحول له نور سوک پر راغونو وسره بل سوک راځي
د وچې دو پدینه روغتیا کې اخته ماشومان لا ویډیا وینا ورکوي او تر اوسه پوری په زرګاو ماشومان لا وینا ورکړې ده فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سوات
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده